کاغه گاشنا تلویزیون دنن شپې د خبرونو سرټیکی د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوه د تړون څلورمه کلیزه د دې تړون د عملی کولو د پاره نړیوالې هڅې او پر لارې یې بیلابیل خنډونه څېړو. د دوه د تړون په اړه د جنرال ډیوډ پیټریس سره د امریکا غږ ځانګړې مرکه. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو پخوانی قومندان د دوه تړون یو ناسم تړون بولي چې په قول یې طالبانو د تړون په خلاف القاعده ته ځای ورکړی او په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ مخ په زیاتېدو دی. او د جرمني کرکټ ملي لوبډله کې د زیات شمیر افغانو کډوالو ګډون. دا ځوانان وایي غواړي له خپل وطنه دغه راوړې نیمګړې هیله هلته پوره کړي. کله تا د خبرونی تر پای مو سر اوسه. قدر منو لیدونکو سلام. نن پنځشنبه ده، د کابل سمنیټ او د 2023 کال د فبروري 9 زه خایسته سعادت لامیم. نن د دوه د تړون څلورم کال پوره شو. د خبرونې قدرمن میلمه په پاکستان کې د طالبانو د پخوانی سفیر ملا عبدالسلام زیب صاحب سره د دوه د تړون بیلابیلې پلی شوې او ماتې شوې ژمنې څېړو. زموږ همکار سید عزیز الرحمن به په دې اړه د سپینې ماڼۍ په غبرګون رڼا واچوي. زیب صاحب او رحمان صاحب، له تاسو نه مننه کوم. هیله لرم چې قدرمن لیدونکي هم موږ سره مل واوسیږي. تاسو د امریکا غاښنا تلویزیون پښتو خبری خبرونه ګوري. د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو ترمنځ دوه تړون د څلور کلنې په درشل کې سپینه ماڼۍ وایي چې د دې تړون لاسلیک طالبان پیاوړي کړي او د واشنگتن ملګري کمزوري کړي دي. د واشنگتن او طالبانو ترمنځ دا تړون له نن څخه څلور کاله مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې د دواړو خواوو د استازو ترمنځ لاسلیک شو. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت یو ځل بیا واشنگتن د دې تړون څخه په سرغړونې تورن کړی دی. پام دې تړاو مې همکار سید عزیز رحمان د سپینې ماڼۍ څخه را سره مل دی چې ورته خراغ لاس وایم. عزیز جان، بیا هم ستړی مشې. د دوه د تړون په اړه د سپینې ماڼۍ د دریز نور جزئیات کز مو قدرمنو لیدونکو ته واضح کړئ.
خوستا جان، د سپینې ماڼۍ یا د جمهور رئیس بایدن د حکومت دریز د دغه تړون په تړاو له اولې ورځې څخه روښانه او واضح و، او سپینې ماڼۍ دا موقف یو ځل بیا تکرار کړی دی او ویلي دي چې دغه تړون د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ لخوا دوی ته په داسې حال کې په میراث پاتې شو چې د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په تړاو کوم څرګند پلان یا کومه روښانه لاره موجوده نه وه. سپینې ماڼۍ یو ځل بیا طالبان هم په دې تورن کړل چې د دغه تړون څخه یې سرغړونه کړې ده. په همدې تړاو ما د سپینې ماڼۍ له ویاندې څخه دا وپوښتل چې طالبانو د دغه تړون کومې برخې نه دي عملي کړي، نو په ځواب کې راته داسې وویل:
طالبانو په تړون کې په خپل ژمنو عمل نه دی کړی. طالبانو همدغه راز له خپلو افغانانو سره د معنا لرونکو خبرو د پیلولو په اړه چې یو جوړجاړي او مشمول سیاسي سیستم ته لاره هواره کړي، هم خپلې ژمنې پوره کړې نه دي. موږ هره ورځ په نه ستړي کېدونکې توګه هلې ځلې کوو تر څو دا اطمینان حاصل شي چې د ژمنو دا ټولګه عملي شي.
خو نن د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد هم د دغه تړون د څلورم کال په تړاو ځینې څرګندونې درلودې، او دغه ښاغلی مجاهد په خپلو خبرو کې دا ویلي دي چې متحده ایالاتونو هم ځینې سرغړونې له دې تړون څخه کړې دي. د ذبیح الله مجاهد په وینا د امریکایانو لخوا دا ژمنه شوې وه چې باید د افغانستان سره تعامل په عادي ډول وي، باید ښه روابط ولري، د افغانستان په آبادۍ سازی کې به برخه ولري او د افغانستان د پرمختګ مخه به ونه نیسي. خو د خاغلی مجاهد په وینا داسې ونه شول، لکن د طالبانو ویان دا خبره هم کړی ده چې د دوه تړون یو ستر برای دی، ځکه د په وینا دغه تړون د لامل شو چې اشغالګر له افغانستان څخه د باندې شي، د وینې توحید بهیدلو بهیر پای ته ورسیږي او په افغانستان کې یو سرتاسری ثبات ټینګ شي. کایسته جان
ډیره زیاته مننه کوم از جان له تاسو نه. بریالي اوسې، بیا به هم په تماس کې اوسو. د دوه هیده تړون د څلور کلنې په درشل کې په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو په خواني قومندان جنرال ډیوډ پټریس د امریکا غاک سره په ځنګړی مرکې کې ویل چې دا یو نام ناسم تړون و چې پایلې ډېرې غمجنې، زړه بوګنوونکې او ویجاړوونکې وي. کاغلی پټریس په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمان الزواهری وژل کېدو ته په اشاره وویل چې طالبانو د دوه هیده تړون خلاف القاعده ته ځای ورکړی او په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ
د دوه هیده تړون د لاسلیک څلور کاله پوره شول. په ټوله کې دې تړون او پایلو ته په کومه سترګه ګورئ؟
فکر کوم د دوه تړون ډیر غیر عاقلانه تړون او د تړون د پلي کولو پایلې غمجنې، زړه بوګنوونکې او ویجاړوونکې وي. د بیلابیلو اړخونو څخه که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وکتل شي، اقتصاد سقوط کړی، د نیمایي څخه زیات خلک د سخت وضعیت سره مخامخ دي، خوړو سرپناه او د سنورو شیانو ته اړتیا لري. تر ټولو مهم، افغانستان ته د القاعده ډلې د مشر ستنېدلو. د القاعده ډلې مشر د جمهوري ماڼۍ څخه څو کوڅې لري د کابل ښار په مرکز کې وموندل شو. د دوه په تړون کې ژمنه شوې و چې القاعده ډلې ته به د افغانستان په خاوره کې ځای نه ورکوي. په حقیقت کې وسلطه نورې ډلې هم شته، لکه د اسلامي دولت خراسان ډله چې تاسو پوهیږئ په افغانستان او پاکستان کې فعالیت لري او پټ ځایونه جوړ کړي دي. د هیواد نیمایي وګړي د دې اجازه نه لري چې په لیسو او پوهنتونونو کې زده کړې وکړي. ښځې په بامفهومه توګه په اقتصاد کې ونډه نه لري، د نارینه نه پرته بهر تللی نه شي. فکر کوم د دوه د تړون پایلې په هره برخه کې ناهیلي کوونکي
How the Doha agreement change or shape
the Doha tarun Afghanistan ke de nariwal tolne de khelta ban sanga badal kra
well it led to the US withdrawal
the Doha tarun da amrikai zwakuno da watalo lamel shu aw kala che da mutahida yalato aw da faus charwako wel che khpal zwakuno ubasi da itlaf zwakuno ham bait watalewe awin shu kawale che pat shwewe zaka asas mutahida ayalato jod karew aw wel zara لیدیز قراردادیان چې د افغانستان د امنیتی ځواکونو د پاره کار کوي هم وتل. دا غوی هلیکوپټر او ترانسپورټي الوتکې ترمیم کول او 15000 افغان کمانډو ځواکونو ته ترانسپورټي خدمات برابرول. دا غو پیاوړی ځواک چې خو ولتیا یې درلوده، خصمبل شوی او خروزل شوی او دا ځواک په خټو غروزل شوی او چې په کوم امکاناتو یې کولای شو بریدونه ته ځواب ووایي. هیڅ بدیل نه و. کله چې د هلیکوپټر او ترانسپورټي الوتکو عملیاتي چمتواله او هوایي ملاتړ پایت ورسیدو او قراردادیان خپل دند پری خو دي تاسو پویږي چې ستونزې رامنځته شوې او دا یو بل مسله وه. د یادمو با سې چې د 15500 طالب بندیانو خوشی کول د افغانستان په دولت یو بل فشار وو. د بندیانو خوشی کول د دوه تړون په اړه د خبرو په میز پرته مسله نه و. د افغانستان په حکومت فشار راوړل شو چې 15500 بندیان خوشی کی، چې د رپورټونو په اساس دا بندیان بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شو او پرته لشکره چې دوی د افغان ځواکونو په ماتولو کې مهم رول درلود.
How do you see the Taliban's counter terrorism
The tarahgari purandi da Talibano sargandawani sanga arzawi fikr kawai Talibano da dohi da tarun jmani pura kridi di
No they obviously didn't
Na yakina cha hoy da jmani bashpadi kadini di kay bashpadi kade wa da alqaidi da lima sharba da jumhuri riyasat manai ta nishdi pa plasmin kabul ke na wo we che da daish purandi mubaraza kay samada ko yakinan cha Taliban til da alqaidi da le sara nishdi ali ke leri pa da ziyad shmir chidun ke ham ga gadi
Uban what do you think about the
دوه تړون د پلیکېدو په اړه څه نظر لرئ؟
Well they didn't adhere to a really critical
فکر کوم دا یو تر ټولو ناوړه ډیپلوماټیک تړون دی چې تر اوسه لاسلیک شوی دی. هغه څه چې دښمن غوښتل ورته ورکړل شو، زموږ د سرتیرو د وټلو په بدل کې ډیر لږ څه ورکړل شوی دی. هغه ویل چې زموږ په سرتیرو به بریټ نه کوي، خو دا ډیره ستونزمنه و چې بریدو کې ځکه زموږ سرتیرو افغان ځواکونو ته سلام مشورې ورکولې. هغه د جګړې په لومړۍ کرخه کې نه و، نو ځکه په اتلسو میاشتو کې زموږ کم سرتیرو ونه وژل شو. خو وروسته به د امید کرزي نړیوال ډګر ته
په څیر برید کې سرتیری ووژل شو. لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، د 15500 بندیان خوش کول چې د افغانستان حکومت نه وغوښتل خوشي کی، او دا بندیان مستقیما د جګړې میدان ته لاړل او د افغان ځواکونو د ماتې لامل شول. نو یو ځلی به فکر کوم دا ویلې شم چې دا تړون په نامناسب وخت کې لاسلیک شو او پایلې ډېرې ناوړه وي.
طالبان وایي دوی به نورو ترهګر ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر وړاندې وکاروي. فکر کوي دا سمه ده؟
نه، دا سمه نه ده. فکر نه کوم چې هغه دی وکړی شي د داعش ډلې د زالو جوړولو مخه ونیسي. دا یو سخته جګړه ده. دوی د داعش په وړاندې جګړه کوي لکه څنګه چې پاکستان هم دا کار کوي. خو که القاعده ډلې ته وګوري، موږ وکتل چې د امریکایي ځواکونو تر وتلو څو میاشتې وروسته د القاعده ډله افغانستان ته ستنه شوه.
بل په لور د طالبان او امریکا ترمنځ دوه د تړون یو مهمه هوکړه د لسیزو جګړو د پایتر رسولو په موخه د بین الافغانی مذاکرات وو. د مذاکرات د اگست په 15مه د کابل تر سقوط وروسته په ټپه ودرېدل، او اوس چې جمهوریت نشته او طالبانو امارت قائم کړی دی، د سولې مذاکرات باید د کومو لورو سره وشي، او آیا طالبان د بین الافغانی مذاکراتو لپاره چمتو دي او کنه؟ په دې رپورت کې هم دغه پوښتنو ته کتنه شوه.
د مذاکراتو د نوو پړاوونو له تیرولو وروسته امریکا د 2020 کال د فبروري په 29مه په دوحه کې د طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ. د نورو ژمنو ترڅنګ د دې تړون لمخې طالبانو ومنله چې د جمهوریت له مرکچانو سره بین الافغاني مذاکرات پیلوي. د افغانستان جمهوری نظام دوحې ته د مذاکراتو یو ډله واستوله، خو په دې ونتوانېدل چې د طالبانو سره رسمي او معنا لرونکي مذاکرات پیل او د افغانستان کشاله ختم کړي. دا هڅې کابل ته د طالبانو په ننوتو او د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی په وتلو ناکام شوې.
د سولې خبرې اتل ته اړتیا نه لیدل کی، ځکه دلته کوم نه جبهي جنگ سته، نه چریکي جنگ سته، نه کوم قوي مخالفین دلته سته. دلته صرف مذاکرې باید په دې وسی، د افغانانو ترمنځ جرګه باید په دې باندې وسی چې یو نظام دلته منځ سره سي ټولو مشترکي مسلکي پوه ژمن با تجربه افغانان باید کونه ولري. قاساسی قانون باید جوړ سي، معیاري ستاندرد حکومت باید دلته جوړ سي.
د طالبانو نه بغیر اوس د امارت په کابینه کې نور کسان نشته. د ګوندونو فعالیت درول شوی، ښځې د کار او نجونې له تعلیم نه محرومې دي، او د مقاومت په نوم یو شمېر ډلو د طالبانو پر وړاندې خپلو غلچکیو بریدونو او رسنیزو فعالیتونو ته زور ورکړی دی. د وضعیت د بدلون لپاره ملګرو ملتونو د فبروري په 13مه او 19مه په دوحه کې یوه غونډه رابللې وه څو د افغانستان لپاره خپل ځانګړی استازی وټاکي. په غونډه کې طالبانو برخه وانخیستله، او د دوی مخالفینو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې نه وه.
له بده مرغه ملګري ملتونه له تیر څلوېښت کاله د افغانستان د سولې په پروسه کې ناکام شوی، او یا یې هم نیت سم نه و. خو که ملګري ملتونه صادقانه همکاري وکړي، طبیعي دی د دوی رول او همکاري به بې اغېزې نه وي.
د ملګرو ملتونو د راتلونکي استازي و مهمه دنده به دا وي چې د ټولو افغاني لوریو ترمنځ د تفاهم زمينه برابر کړي. د دې بهیر د لا چټکتیا په موخه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د فبروري په 26مه نیټه یو غونډه رابللې وه.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي دا خبره کړې چې پس له سلام مشورو به دی د استازي ټاکي، یعنی دا د پروسی پایل دی. البته دغه سلام مشورې به هغه هیوادونو سره کیږي کوم چې د افغانستان په قضایو کې شامل دي یا نږدې پاتې شوي دي.
د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینرلی اوغلو په راپور کې د کشالې مهم طرفونه د افغانستان خلک، نړیواله ټولنه او طالبان بلل شوي دي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د افغانستان د رادیو سره د مرکې ترڅ کې ویلي چې په سیمه ایزو او نړیوالو غونډو کې چې هر ډول پریکړه د دوی پر خلاف وي نه عملي کیږي.
هر فیصله ای که در مورد افغانستان میشه و یا صورت میگیره، اگر به خلاف منافع مردم افغانستان بود و یا امارت اسلامی افغانستان او را مخالف دانست از ارزش ها و همچنان منافع مردم ما، طبیعی است که اثر عملی نداره و عملی نخواهد شد. و اگر نشاط به خاطر حمایت افغانستان و مردم افغانستان باشه، بخصوص در صورت دیپلماتیک گام پیشرفت باشه، امارت اسلامی از او قدردانی خواهد کرد.
یو شمیر په دې باور دي چې د دایمي سولې او ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره د ملګرو ملتونو په رهبرۍ تازه هڅې د دې فرصت برابروي چې افغانان سره راغونډ شي او د خپل هیواد د راتلونکي لپاره د لارې نقشه جوړ کړي. د کارپوهانو په وینا د هڅې به هله یوې پایلې ته ورسیږي چې د ښځو او سیاسي ډلو په موجودیت کې اړوند طرفونه مذاکراتو ته غاړه کیدي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د وروستۍ دوه ورځنۍ غونډې تر ټولو مهمه موخه هم دا وه چې د دوحې د تړون د ژمنو پر عملي کېدلو باندې ټینګار وشي. دا چې د دې تړون کومې ژمنې عملي شوي او کومې باید پلي شي، د خبرونې قدرمن میلمه په پاکستان کې د طالبانو پخوانی سفیر عبدالسلام زیف صاحب سره خبرې کوو. زیف صاحب، ستړي مشه، ډېره مننه کوم له تاسو نه چې مهرباني مو وکړه. اول ستاسو غبرګون د سپینې ماڼۍ د ویاندې خبرو ته غواړم چې وایي د دوحې تړون افغان حکومت کمزورې کړ او طالبان پیاوړي کړل. د دې نه پرته د دوی د دغه تړون پرته طالبان وخت رسیدلی شوی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. کمر د دوه تړون ته وګورو، دلته درې جهات وو. یو جهات دا دی چې طالبان، او بل جهات امریکا وو. د امریکا او د طالبان ترمنځ د تړون دوه هدف وو. د دوی لپاره، د امریکایانو لپاره، یو دا چې افغانستان به د دوی په ضد باندې یا د بل چا په ضد باندې افغانستان ځکه نه کارول کیږي، او دویم دا چې د وتلو په وخت یو به د امریکا په عسکرو یا په قوتونو باندې حمله نه
کوي. مناسب، زما پوښتنه بل څه وه. زما پوښتنه دا وه چې اکثر شک کوي چې که دا تړون نه وای لاسلیک شوی، طالبانو ته د واک رسیدو امکان نه و. تاسو دې ته په څه سترګه ګورئ؟
امریکا نسوای کولای. امریکا په ایدل په 2019 کې دوی په ایدل و چې دوی د افغانستان د حکومت هم نسپای ولای، او په افغانستان کې جنگ هم نسپای
ولای. طالبان څنګه؟ طالبان وخت رسیدلی شوی؟
سره
بل سر طالبان وخت رسیدلی شوی؟
طبیعي ده چې د واک ته رسیدو لپاره جنگ کې دي. او طالبان او تکتیک چې په کوم دوی په کار واچوي، یوازنۍ بدیل و چې دوی به واک ته رسیدلی، ځکه د افغانستان حکومت خو امریکا نه دی تشویق کړی چې دوی سره جنگ ونه کړي. خو نه سوی کولای. د امریکا د بمبار او د جنگ سره حکومت سکوت وکړي، او هغه حکومت چې دوی تجهیزات هم ورته برابر کړي وو، د امکانات هم روزلي هم وو، نو طبیعي ده چې طالبان قدرت ته رسېدلی. خو دا چې په کوم لار به رسېدلی، دا به نور فرق کوي.
ښه، ملا صاحب ضعیف، طالبان ولې غواړي د دوحې د تړون نه اوس پښې پکې کړي؟ ایا د دې د خاطر چې واک ترلاسه کړي؟ خلک پوښتي چې د طالبانو ژمنې یوازې واک ته د رسیدو د پاره وي، او غوښتل افغانانو او نړۍ ته دوکه ورکړي، او که واقعا غوښتل چې د ژمنې چې کړي دي پر ځای کړي، که داسې وي اعتبار او اخلاقي اړخ ته یې زیان نه رسوي ستاسو په نظر؟
هر وخت د طالبانو موقف دا و چې د افغانستان په داخلي چارو کې دوی نه امریکا ته نه بل چا ته د مداخله اجازه ورکړي. و متاسفانه چې د امریکا ناکامي د دوحې په قرارداد کې تر ټولو داوه چې دوی کوم تصمیم نیول وي، یا کوم فیصله د طالبان سره یې شمې کړې وي، هغه د حکومت سره دوی یا به شریک کړي وي، یا او یا کې شریک کړي نه وي. دا ناکامي وکړه، شریک کړي وي په هغه منل نسبه دواړه ناکامي وي. دا اصلا د دوحه تړون چې په پای پورې سره ورته ګور چې ماده واره عملی نسو، په دې کې د امریکا ناکامي وه. اول په لس ورځو کې د بندیانو تبادله وه، دوی شپږ میاشته ورسول ونه سوای کړلی، او په درو میاشت کې به بیا د مذاکراتو نتیجه راوتلی. خو نه اشرف غني دوی ته قانع کوي، او نه داسې خلک راولېږل مذاکراتو چې هغه صلاحیت ولري چې د تصمیم او د پریکړې واک ورسره وي. نو دا موضوع دوی ځنډوله تر څو چې امریکایان په خپل هغه وخت کې پرس ووتل. دغه ملامتي د دوی د طالبانو نه.
ښه، ډیره مننه. طالبانو چې نه دی منلې او دا ژمنې نه دی پر ځای کړي، ځینې هیوادونه د طالبانو په وړاندې دی و ډیر سخت میکانیزم د جوړولو خبره کوي، او ځینې نور د طالبانو سره نرم دریز غواړي، ځکه په هغه صورت کې به اثرات بل اخره د طالبانو پر ځای د افغانستان پر خلکو وي. د سخت میکانیزم د پاره به د طالبانو غبرګون څه وي؟ او ستاسو ارزونه پرته لدی چې د طالبانو پلوي وکړي سي؟
زه فکر کوم ملل متحد باید خپل بې طرفي وساتي، او امریکا باید د هغه څه تجربه واخلي چې 40 کاله د افغانستان ناورین ته دوام ورکړي، او بې نتیجې سوله، او په شرمونو وشرمونه په دنیا کې چې کوم حالت دوی ته رامنځته کړي، تر اوسه پورې په خپل ځان باندې په خپل اعتراض کوي. جنرالان پر ځای د دې چې په افغانستان باندې په افغانانو باندې اعتراض کوي، دوی باید په ځان باندې اعتراض وکړي. دغه سن حالت په خپله د یو افغان په حیث باندې د دې طرفدار یم چې
نرم دریز او معقولیت مخته ولاسی او دا حالت قرار په دشمنی باندې نه په دوستی باندې ځکه ما ته چې څنګه معنی دې د طالبانو د ملن متحد موقف وسه د امریکا د موقف وسه دوی تدبس انتباه ورکول کیږي چې تر اوسه دوی په دشمنی کې روان دي او په نظامی دګر کې ناکامه شو په سیاسي نکړې د انتقام
اخیستل ډیره مننه یو لاند پښتنه لاند جواب د طالبانو د کابینې ټول غړي د دوی د غورزنګ خلک او بیا شیخان مولویان او ملایان دی په ټوله کابینه کې یو خځه هم نشته مناسب خو خپل حکومت ټول شموله غني دا حکومت چاته بشپړ ټول شموله هم نه دی تاسو او تاسو په څیر شخصیتونو ته حتی په کې ځای نه ورکوي ولی تر اوسه سرپرست پات دی
دا سوال نو د دوی سره وکړ مګر زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت د سرپرستی د حالت څخه باید راووځي د یو افغان په حیث باندې زه د دې طرفدار نه یم چې په خاني هغه داړماران وو هغه واکمنان چې د افغانستان په اشغال سره کومک کړي د امریکایانو سره کومک کړي هغه د بیت په واکه راشي مګر د افغانستان خلک مسلک خلک نیک خلک مسلکي خلک باید په حکومت کې راسي او حکومت نه سي حکومت جوړ سي چې د افغانستان خلک دا فکر وکړي دا په زړه کې دا وي په زړه ته تیر سي دا حکومت ته دی حکومت ته خپل بقا او
سرونه خوشاله او سي ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه مناسب ضعیف کور ودان تر دې وړاندې څلور کاله مخکې په همدې ورځ په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او سولې ته په مخه د امریکا او طالبانو ترمنځ قطر په پلازمینه دوحه کې یو تړون لاسلیک شو چې لمخې طالبان واکته ورسېدل افغان میرمنې دغه تړون ته په کوم سترګه ګوري پام کوي دغه رپورت ده
د دې تړون پایلې د افغانانو په ځانګړې توګه د خزل لپاره څه وي
د دوحه د ناستې نتیجه دا شو چې طالبان افغانستان ته راغلل او د دوی در تک سره سم متاسفانه ټولو افغانو میرمنو خپل ټول شرعي او مدني حقوق له لاسه ورکړل
د دوی هره تړون په نتیجه کې نه یوازې د افغانستان سیاسي راتلونکي ارغمل سره بلکې د افغانستان د لوی تشرتي انجونی د پرمخې د ذکر دروازې وټرل شوې
د افغانستان په سیاسي ډګر کې په خوانی فعال میرمنې د دوی هره تړون د امریکا د ګټو د خوندیتوب تړون غني نه د افغانستان د خېګنې
د موافقتنامه سر متر پای پورې د افغانستان د ملي ګټو ملي شتمنۍ او تمامیت ارزي د خوندیتوب او ساتلو په اړه باندې هیڅ نه ویل شوی همدارنګه دا چې د افغانستان خلک باید په روښانه او شفافه پروسه کې د خپل سیاسي ژوند حیات وټاکي او واکولري پاګه کې هم د موافقتنامه ګونګوي
تړون د شاوخوا ډیر شو هیوادونو او سازمانونو د اساسو په حضور کې د امریکا له لورې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنوي چارو د ځنګړي اساسې زلمی خلیلزاد او د طالبانو له لورې د ډلې د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر لخوا لاسلیک شو د مدني فعالانو په اند د دوه د تړون پټ او ناڅرګند موارد هغه څو چې په نتیجه کې به طالبان په خپل خواخه نظام جوړ کی
دوه د تړون په پټو زمایمو کې نه وځ افغان خزو د حقونو درایت موضوع نه د مطرح شوی بلکې طالبانو ته هم د خپل خواخي نظام د جوړولو واک ورکړ شوی کوم چې موږ تاسو ټوله خپل سرګو وینو
د دوه تړون چې نتیجې د ټولنې نه د افغان خزو ګوخه کول او نور موارد دي نه یوازې افغانان بلکې یو شمیر امریکایانو ته هم د منلو نه دي
I think overall and we knew
په ټوله کې موږ کویږو چې دا یو تر ټولو ناوړه تړون و چې متحده ایالاتو یې په اړه مذاکرات وکړل او لاسلیک کړ زه په دې باور یم چې دا تړون باید په رسمي توګه لاغو شي په بل معنا موږ یې باید سیري کړو
د دوه هیته تړون د څلور کال پوره کېدو سره سم د سپینې ماڼۍ ویان دی جان پیر په تازه بیان کې ویلي چې طالبانو د تړون لمخې په خپل ژمنو عمل نه دی کړی طالبانو هم دغه راز لخپلو افغانانو سره د مانالرونکو خبرو د پیلولو په اړه چې یو جوړجاړي او ټول شموله سیاسي سیستم ته لار هواره کړي هم خپل ژمنې پوره کړي نه دي طالبانو هم دغه راز تر شپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو کار فعالیت او نور مشارکت باندې بندیزونه لګولې دي امریکا او نړیواله ټولنه دا بندیزونه غندي او له طالبانو د لری کېدو غوښتنه کوي خو طالبانو لا تر اوسه د نړیوالو دغه غوښتنو ته ځواب نه دی ویلي نو شاباشنا امریکا غاک واشنگتن
نړیوالو مسایل ترازو د اتریش د بارنوی چار وزیر نن له اسرائیل او د لبنان د حزب الله وسلواله ډلې څخه غوښتل چې د اسرائیل او لبنان د پولې په اوږدو کې د شخړو د لازیاتوالي مخنیوي وکړي. هغه د مارچ په میاشت کې د مسلمانانو د روژې د میاشتې د پیل په وخت کې په غزه کې د جګړې د بندېدو هیله هم څرګنده کړه. الکساندر شلنبرګ په بیروت کې د خپل لبناني سیال سره لیدنې وروسته ویل نړیوال په منځني ختیځ کې لا د وخت د ویجاړتیا ظلم شاهدان دي. بل پلو د غزې روغتیایي چارواکي وایي چې نن سهار د غزې ښار کې د بشري مرستو په تمه د فلسطینیانو په ګڼه ګوڼه باندې برید شوی چې لږ تر لږه اویا کسان وژل شوي چې د اسرائیل او حماس د جګړې د پیل راهیسې د مړو شمیر اوس له دیرشو زرو نه هم اوښتی دی. د متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن زوی هانټر بایدن پرون د چهارشنبه په ورځ د امریکا کانګرس ته ورغی څو د تړلو دروازو تر شا وضاحتونه ورکړي. د بایدن د کورنۍ په اړه د جمهوري غوښتونکو تحقیقات چې دادی څوارلس میاشتې پوره کیږي د بایدن په زوی هانټر باندې او په اوکراین، چین، رومانیا او نورو هیوادونو کې د هغه په بهرني کار او سوداګریزو اړیکو باندې تمرکز لري. جمهوري غوښتونکو پوښتنه کوي چې د هانټر بایدن د سوداګرۍ په معاملو کې د هغه پلار جو بایدن چې هغه وخت ولسمشر برستیال وو لا فساد او د خپل نفوس خپا کار اخیستو څومره دغه سره مرسته کوله. او تر دې اخوا د پاکستان نوی مرکزی پارلمان یا ملي اسمبلی نن خپل لومړی غونډه وکړه او نوې ټاکل شوې غړیوي ل درې اونۍ وروسته چې د ټاکنو په بهیر کې د درغلې پراخترونه لګول شوی لوړه تر سره کړه. د پارلمان نوی غړیو ته د لوړې مراسم د دې پارلمان د پخوانی رئیس راجا پرویز اشرف لخوا تر سره شول. ټاکل شوی چې سبا یې د پارلمان رئیس او مرستیال وټاکل شي او د مارچ په څلورمه به هم دوی د پاکستان نوی لومړی وزیر ورکوي. د پاکستان د فبرورۍ د اتمې په ټاکنو کې د پاکستان د پخوانی زنداني لومړی وزیر عمران خان ګوند له ګډون نه منع شوی و خو پلویانو یې ډېرې رایې ګټلې وې. د خبرونه وروستي رپورټ راځو د ځوانانو د پاره د جرمني کرکټ ملي لوبډلې په تړاو چې په اروپا کې د غوړېدو په حال کې ده او نیمای شمیر غړي افغان کډوال دي. خورا په زړه پورې رپورټ لرو چې لیدو ته تاسو راحت و خو لومړی لنډه دم اخلو. د جرمني سره سم ځو جرمني ته د جرمني کرکټ ملي لوبډله چې په اروپا کې د غوړېدو په حال کې ده نیمای شمیر غړي افغان کډوال دي چې غوړې لخپل وطن دغه راوړې نیمګړي هيله حالته پوره کاندي.
تو پچون کې او تو پهون کې دواړه افغانان خدا افغانستان نه دی او نه هم د افغانستان د کرکټ لوبډله دا پورپا کې د جرمني هیواد د کرکټ ملي لوبډله د چي ټو لوبغاړي بهرنيان دی او شاوخوا نیمایي افغان کډوال دي. په دوی کې یو شمېر داسې افغان کډوال هم شته چې افغانستان کې د افغان کرکټ برخه وا خو په کډوالۍ کې د جرمني کرکټ ملي لوبډله سره لوبي کې. حمید وردګ شاوخوا یو کال په افغانستان کې د وردګ ولایت د ولایتي لوبډلې لوبډل مشر وو خو په 2011 کال کې جرمني ته راغلی او له 2015 کال راهیسې د جرمني په ملي لوبډله کې لوبي کوي. دوی اوس مهال د اروپا په سطح د آی سی سی نړیوال شلوري جام ته د وړتیا موندلو په تمریناتو بوخت دي.
ورلد کپ د پر کوالیفیکیشن راوندونه موږ کړی د اروپا په سطح باندې اول لیگ کې لوبېدلی دویم کې بیا اول کې 50 اوور ورلد لیگ 5 مخ کې لوبېدو اوس ختم شوی د آی سی سی هغه 2011 کې الته لوبېدلی په سطح افریقا کې فل حال صرف د اروپا په سطح باندې جرمني لوبېدلی او په ټاپ سلور یا 50 ټیمو کې جرمني یو ټیم دی.
په دغه لوبډله کې لوبېدونکو افغان ځوانان وایي چې لړډي رو سرګردانی ورسته توانېدلی په دغه لوبډله کې ولوبېږي.
سخت مسلمان وو په وخت کې څنګه څنګه کومره مواقع نظر ته پیدا کیږي چې کار نه بل کار ته سفر وکړي څنګه څنګه مختلف راکټ نیما او دلته په وختونو کې یو دومره څه پیژندل نه پښه خپل سره نه کوي دومره نو کومه کله زره مشکلات بیا هم د افغاني کمیونټي دی وځه چې دلته موږ په وړاندې ځان کې دغه جن اسانته سره واسي اول نه یو څو غاډي ول په میډل کې نو هغه مرسته کوله.
دغه لوبغاړي وای چې لام په جرمني کې کرکټ ملي لوبډلې ته په کافي اندازه کار نه دی شوی او دوی له نورو بوختیاو سربیره لام د خپل مینې په خاطر لوبېږي.
فلال چې کوم لوبغاړي دی او هیڅ قرارداد نشته لکه موږ څه اخلو نه موږ ورکو خپل وخت او د خپل پېژند لپاره خپل شاو خولو به لپاره صرف هغه کوم چې زموږ خرچه کېږي لکه هوټل شو یا د لارې خرچه شو شان دا د بي سي بي د خوند تر ځي هغه بغیر هیڅ رقم قرارداد موږ سره نه لرو.
دوی هیله مند چې دغه هیواد د کرکټ ملي لوبډلې په غوړېدو سره به د ګڼو افغان کډوالو ځوانانو د کرکټ لوبېدو هیله پوره شي. هیله یاسد د امریکا غږ جرمني.